کابل کې د مرشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو مرشمنې خبرې مجلې ته مظفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سږ کال یوه امریکایي او یوه جاپاني څېړونکي په دواړو ګټلې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول پلان باید له دوی سره شریک شي. او یو جرمني محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې بهرني قراردادي یا اجیر ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل
جنگ فعلی مقابل وعدت
ملی دوی اوسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاوري خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوزي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې جګړه کوي. په وروستیو کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به په دې هواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د امریکا متحده ایالاتو په شمول د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هیوادونو اقدامات باید د افغانستان له ملي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریک شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
ما صلح میخوایم، حتی نفی نمیکنیم و به صلح کی
دوی د سولې موضوع و ملي پروسه ده. موږ سوله غواړو، هیڅ کله سوله نه ردو، خو باید وداسي سوله وي چې په اړه د ټولو افغانانو قناعت ترلاسه کړی شي او جزئیات په روښانه او واضح ډول د ملي شورا او افغانستان د خلکو سره شریک شي. موږ داسي وسوله غواړو او ملاتړ کوو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په روسیې کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي متحده ایالات چمتو دي چې د هر ډول مخکې له مخکې شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. دا هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایی بمبار شوی. د پولیسو یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د افغان ځواکونو هغه شل نفریزه ډله د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبار شوی چې د نادالی ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې په عملیاتو بوخت وو. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي په لوی مانده کې عملیات روان دي، که څه هم روزمره پر وسلوالو هوایی بریدونه کیږي، خو دا چې په افغان ځواکونو دي بمبار شوی وي په دې اړه یې څه ونه ویل. دا پکتیا ولایت د سوداګرۍ او تاک چارواکي وایي د ګمرکي تعرفو زیاتیدلو د دې ولایت سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادۍ رډیو ته وویل د ګمرکي تعرفو لوړیدو له کبله شاوخوا سل لارې صادراتي مالونه د ډنډ پټان ولسوالۍ په یوه سیمه کې متوقف شوي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو وویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې ژوندي کسانو پسې کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 8.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویلي چې په سیمه کې د سون مواد، برېښنا او خوراکي توکي هم نشته دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. یوې جرمنی محکمې بلجیم ته د یو ایرانی ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایرانی ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو له خوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوه ناکامه هڅه کې لاس درلود. د جرمني د بمبرګ عالي محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویل بلجیم ته په ویانا کې د ایرانی ډیپلوماټ اسدالله اسدي د سپارلو سره موافقه شوې. د دې اعلامیې پر بنسټ اسدالله اسدي نشي کولی د ډیپلوماټیک مسؤلیت څخه ګټه واخلي، ځکه نوموړی خپل میزبان هیواد اترش څخه بهر په رخصتې و او خپل اصلي هیواد ایران ته هم سفر نه کاوه. جرمني پولیسو دا ایرانی ډیپلوماټ د روان کال جولای په میاشت کې د پاریس په څنډه کې د بمې خودنې په هڅه کې د لاس لرلو په تور ونیو. اسدالله اسدي د دوو نورو ایرانیانو چې ښځه او خاوند او موټر کې قوي چاودیدونکي مواد موندل شوي وو له نیول کېدو وروسته ونیول شو. او وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدراعظم ویلي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکیچ هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره شرایط برابر شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تاسو کولی سئ دا خبرونه پر د ازادي راډیو پر پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کاری ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره د طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پاتخابي.
نړیوالو دا غواړي چې بوج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له اندونیزیا سره چې زلزلې او سونامی ځپلی دی د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. نور راپورونه هم لرو، دا خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درېیم ملي کنفرانس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک راشریک کړي. تر دې ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د جګړې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې داسې مهال راپیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول اریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دې جګړې خصوصي کول دي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنګي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي، د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاده نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنه کړل شي. مرسنری یوه بهرنۍ اجیره جنګي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنګیږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درېیم ملي کنفرانس کی خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې باید د ښارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل دی باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي هیڅوک نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وحدت
دی وایي. اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلی چې کله افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسله والې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې و چې د افغانستان روانه جګړه دی ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا وامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په هم یو بل امنیتي مسله راواخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دی.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نورې هم ځان مهمه بولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغسې اطرافونو نه ګټه واخلي. پاکستان له دغسې اطرافونو نه غواړي چې ګټه واخلي سیاسي، اقتصادي. وو موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیڅ باندې دی کاری.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې خاید پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمه هیوادونو سره په اړیکو کې خپل اړختینولي وخی. د خغلی خادم په خبره ل طالبانو د پاکستانی جنرالانو د ملاتړ پټړو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل ده هم کېدې شي چې نړیوالو ته د پېژباتو رسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپات ولس شپږنو یو د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورزو کونر ولایت د کونر په نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د ونومان قریه تاوله ساپی په حجره 13 شپه بریت سوی چې پکې درې تنه وژل سوی دي. د کونر والی وایي چې په عملیاتو کې له هلیکوپټرو همکار اخیستل سوی دی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو تر سره کړی وي. د شغلي ساپی له گاوند څخه دغه ځواکونو دوه تنه ژوندي لته سره بي ولیدي. د پیښې په اړه تحقیقات کیږي. په دې اړه نور تفصيل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند شړلو سیمه کې 13 شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطا الله صافي په حجره بریت شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطا الله صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
دا چې مونږ جګ شولو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوې زکه تهری هم سره وی نو ما امنی قماندان ته زنګ وو محلي پولیسو مسولین ته زنګ وو نو دوی ټول بس دا خبره و چې موږ نه پویږو مسله څه ده خو تاسو ساتنه خپل وکيو درې سات موږ انتظار وکړو کله چې د خلک لاړل نو هغه نه رسته امنیتی نفر راغلو چې موږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې موږ څه نشته دي او د شهیدان شوی
ساپی وای دوه کسانی لسیمی ژوندۍ هم وړل شوې دي.
دوی مو پیخه چې په دې جریان کې زمونږ گاوندۍ چې سمرګل میگی یا وراری چې کرامت نمیگی هغه په اردو کې وظیفه هم لري رخصتې تر غلو نو دغه دروازه په بمنو ول زو شو هغه ورل شوې دي. کون نه کېش کوم لپټاپ کمپیوټر مول شوې دي خو شخصا د دوه کسان بول شوې دي نو موږ سفر د موضوع په اړه نه پویږو چې آیا د په موږ حمله وا یا د هغه په کوچا پوا.
د سیمې یو تن اوسیدونکو عظیم خان وای دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرې دی شي خو په دې نه پوهیږي چې ولې تیر شپه پر بریت شوه او درې تنې وژل شول. ازادی رادیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې دولسنیمه بجې سان کړی د دوی مورد نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیر یو اسکار وو د ملي اردو زخمی وو یو د وړلو تلاش کاوه هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاري صاحب عطا الله ده چې کاندید ده دغه درې کسه ماپیزین دي چې دوی په مسیر کې وو هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنیو سره په غم کې شریک یم.
والی وای عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي موږ سره رابطه نه ده نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ یې ملاتړ نه کوو دغه په وړاندې درېږو څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونی او ټول مطالب او راپورونه زموږ پرې پړه هم ګوري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. له کونړ څخه به کندهار ته ولاړ سو. د بی پولي ډاکټرانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنځ یا توبرکلوز د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. په کندهار کې دغه مرکز مسولین وایي چې غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنځ پر وړاندې د عامه پوهاوی نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړیږي. د بی پولي ډاکټرانو دغه څرګندونې په کندهار کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو روغتي مرکز د بنسټ د ایښودلو په مراسمو کې وشوه. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
په کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنځ یا توبرکلوز یو شمېر واقعې ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه شوه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه شوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه شي.
موږ د کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
په عین وخت کې د بی پولي ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنځ د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیایي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت شادي چې د یو کال په اوږدو کې به یې چارې بشپړې سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ د کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنځ د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بی پولي ډاکټرانو په یولن محاله مرکز کې ترسره کېدل چې ډېر کله د دغې ساري ناروغۍ د اسان خپرېدو بیره هم ځینې موجوده وه. سردار محمد او صدیقه د نری رنځ هغه ناروغان دي چې د بی پولي ډاکټرانو په لن محاله روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
ډېر وختونه داسې په ما باندې یاده چې د کم وختن تداویانې وکړلې خو داسې صحت نه دی اوسېدلی. ډاکټر مخکې څو کاله مخکې دې هم نن مدینه پوهېدلو چې دا څنګه رنځ دی. بیا اوس پوه شولو چې دا یو نری رنځ دی یا چې ډېر مرض دی.
هغه ټکلو دغه مرض د سره ناست وه چې ور سره روزر کېدی شپې ورځې را سره کول ونه اوس شته چېپي دی. ډاکترانو نه وایي شته چېپي دی دا سره موږ شې نه یم ور سره فرق
د نړیوالو رسمي شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 60,000 کسان په توبرکلوز یا نری رنځ اخته کیږي چې له ډلې څخه هر کال 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د سونامي ځپلې سیمې اوسیدونکي د خپلو لادرکه عزیزانو په اړه ناهیلي کېږي، د ژغورنې ډلې لا هم هڅې کوي چې ورک کسان پیدا کړي. د اندونیزیا چارواکو تر اوسه د جمعې د ورځې د سونامي له امله د 844 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو بیره سته چې د مرګ ژوبل شمېره نوره هم لوړه سي. د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له اندونیزیا سره د مرستو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
په اندونیزیا کې د تیرې جمعې د ورځې د زلزلې له امله د سونامي څپو نه یوازې سلګونه کسان مړه کړل، بلکې 8,000 نورې بې کوره او بې ځای کړي دي. په سونامي ځپلې ټاپو سولاویسي کې د پوځ یو قومندان خبریالانو ته ویل تر اوسه له روغتونونو څخه 515 جسدونه انتقال کړي دي. د سولاویسي ټاپو په پاولا او دونګلا ښارونو کې چې سونامي سخت ځپلې دي، هرې خواته ورانه ویجاړۍ او د مصیبت مناظر تر سترګو کېږي. زرګونه کسان د دې طبي پیښې له امله بې کوره شوي او په سخت وضعیت کې دي. د بې ځای شو کسانو د چارو مسؤل محمد طاهر ویل دی وایي د بې ځای شو خلکو په اړه باید ووایم چې تر اوسه پورې مو د 8,000 او 25 لپاره سرپناوي برابرې کړي دي. بیا هم وایم چې په 94 سیمو کې 8,000 او 25 بې ځای شوي دي. د انډونیزیا سولاویسی ټاپو د جمعې پر اسو 8.5 درجه زلزله ولړزو چې په نتیجه کې د سونامي شپږ متر لوړې څپې پورته شوې. په زبل شو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام لري او چارواکي اندېښنه ښیي چې د تلفاتو شمېره به نوره هم لوړه شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي سونامي زپلو سیمو ته د پوځي او ملکي الوتکو له لارې د اړینو موادو د رسولو لړۍ دوام لري. خو راپورونه وایي چې لړنګو شو ودانیو په ځانګړي ډول د پولا ښار د نړېدلي اته پوړیز هوټل تر خرابیو لاندې د جسدونو د وېستلو لپاره درنو وسایلو ته اړتیا ده. د غراز د سیمې خلک د خوراکي او تدارکاتي موادو له کموالي هم شکایت لري. د انډونیزیا د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي دي چې ولسمشر له بهر نړۍ څخه د مرستو د ترلاسه کولو امر کړی دی. ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو او چین په ګډون تر اوسه د نړۍ لسو هیوادونو له انډونیزیا سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سرشکل د وجود د معافیت د سیستم دوو څېړونکو ګټلی چې یو امریکایی دی او بل جاپانی. د ساینس پوهانو ته د نوبل معتبره جایزه د هغو څېړونکو په خاطر ورکول کیږي چې د سرطان په وړاندې د انسان د وجود د طبیعي دفاع په برخه کې یې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولی شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award
the Nobel Assembly نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتیني مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولای او له منځه وړلای شي. جاپاني څېړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتیني مادې په اړه چې متفاوت اغیز لري څېړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډیره اغیزمنه ثابته شوې ده. دا دوه پوهان به د نوبل د معتبرې جایزې $1,000,000 په خپلو کې سره وویشي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه کی له احترامات وانی کو د غورماشه میزان ولای دی موږ مشه دغه د ټلیپو شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکان کی بو غورماشه په دغه صحیح کی دی رزی په دغه شبکې د موږ د مرکزی حکومت دا غوښته ده چې دا صحیح سره مرستو کې د ټلیپو شبکې د موږ د سوته په عام کی صاحب ډیر زی په دې چارته کوشش کو استاد سره موږ شبکې ټلیپو شبکې زی په دغه سینکار شې دی په انا نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکات شریک کوي پارته کوشش چې کوم استاد سره موږ دغه نه رخیږي ته ماس موږ غوښتره دا چې دا کار په هغه شي صاحب دا پروژه باندې کار پیل کړو دا غوړانه سیندې مشکلاتونه حل صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه مونږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې مونږ پروت یو مونږه کاران له سولې سره راځنه لري مونږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند ډېر تریخ دا دی ترنګل دا ځکه چې یو خو د ولسوالۍ سره راځنه لري مکتبونه نشته نو دوی په وسو تاسو ما خاصه توجه نه ده کړې او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه اوسنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړې نن کې تر دې چې نور نرګلال کې پکې نه وي اما په هوای نشته. بل خبر ده چې دا خلک مجبور دي چې د هم مخه کړي. زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غنی او دا څنګه خود ولی حکومت خان خلجي څخه په ډېر اختنما ډول غوښتنه کوم چې دې ولسوالۍ ته اسلان ولسوالۍ ته سړک جوړ کړي. په هر طریقه کې به دې ولسوالۍ سړک جوړ کړي په مخه مخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړې وي. پر منځنۍ سپه 12.89 او اف ام 3.15 سپه د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. پښتو خبری مجله مو هم دومره و. دری مجله زمام کار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان بسیار تشکر از شما. ماندنه باشین.